هوش آمدین به استودیو.
ډیره مننه سید سمیع عباس، تاسو ستړي مسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د دولتي شرګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی چیړي. نن د شنبه ده، د غویې 23 د میاشتې 13 پایل خبرونه کیږي. په پکتیا کې د جګړې له کبله درې پولیس او ځینې وسلوال وژل سوي. د جوزجان له اخچې ولسوالۍ څخه د وروستیو ناامنیو له کبله ګڼې کورنۍ بې ځایه سوي دي. او د عراق د انبر ولایت مرکز د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د دولتي شارګوټو ټول پخواني قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورانو سره به چې په دې تړونونو کې ناوړه استفاده کړې حساب کتاب کیږي. تفصیل په همدې خبرونه کې. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل سوي دي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریخیل وایي چې د تیر مازدیګر په دې پیښه کې چې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول، د دفاع پر مهال پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې او وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د لارې په اوږدو کې پولیسو وکولی شو د ډېرې قهرمانۍ سره ځان دفاع وکړي، مګر متاسفانه چې هلته هم زمونږ درې کسه پولیسان شهادت رسېدلي دي، یو کس زخمي ده او درې کسه دښمن هم مړه شوي دي چې جسدونه یې هم په ساحه کې پراته وو. موټر دغه تکلیف شوی ده.
وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې بهیر کې ګڼ افغان ځواکونه د پولیس او نور کسان وژلي دي، خو دولتي چارواکي د دوی ادعا نه مني. د جوزجان ولایت پخچې ولسوالۍ کې د ورستیو ناامنۍ له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ وتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او ترمنځ یې وخت نا وخت جګړې کېږي. د اخچې ولسوال رحمت الله حشر تاییدوي چې د ولسوالۍ لس کلي د طالبانو په ولکه کې دي. د یوې لاخچې ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفانو تصفیه به په ښار او جغرافیه کې محدوده پاتې نه سي. نه یوازې په اخچې ولسوالۍ بلکې په تیر مسیمو کې عملیات د شاوخوا سیمو او ولایتونو په ګټه دي. په اخچې ولسوالۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې ناامني زیاته سوې ده او ځینې اوسېدونکي یې مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه سوي دي. د عراق د انبر ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلولو د امریکا د پوز له هوایي ملاتړ سره سره د عراقي ځواکونه له دې شاره وېستل. د انبر د ولی ویان مهانات هایمور پرون د رمادي شار سقوط اعلان کړه. ویل چې دغه شار په بشپړ ډول د داعش ته وسلولو لاسته ورغلی او حالت په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له شاره د وتو په حال کې دي. اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې چې پر انټرنیټ یې خپور کړی ویلي چې د دې وسلوالو پر رمادي بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو په خاطر نافذ سوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د دغه هیواد په ساحلي شهر عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وسول. دا په داسل کې ده چې پرون د یمن رهبرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن پر راتلونکي خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیاګانو برخه نه درلوده. په یمن کې د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې لشکلو لوري غوښتنه وکړه چې څو ټینګ سوی نازک اوربان وغځوي. سعودي عربستان له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د حوثي شیاګانو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. سعودي عربستان له یو پاکستانی سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمیر 4 اتیا ته ورسېد. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی افتخار احمد عنایت په خپله میده کې د هیروینو د ځای پر ځای کولو او سعودي ته یې د هغو د قاچاق په جرم مجرم پیژندل سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولی چې په 2014 کال کې زیات اعدامونه پکښې سوي وه. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې د مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې او وسلوالې غلا ته د مرګ سزا ټاکل سوې ده. یوه لیبیایي مقام خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یوه سلاحکار عبدالباسط هارون بی بی سي ته ویلي، د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلول د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دغه معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه نه دي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. اروپایي ټولنې د مصر لری کړل سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پریکړه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریګا موګرینی پرون په یو بیان کې وویل مرسي ته د محکمې لخوا د اعدام حکم د یوې ډله ییزې محکمې په پای کې ورکړل سوی چې له نړیوالو قوانینو سره یې مطابقت نه درلود. په بیان کې دغه راز ویل سوي دي چې اروپایي ټولنه په دې باور ده چې د دې حکم په اړه به د استیناف محکمې لخوا بیا غور وسي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای شي چې ادرس یې د facebook.com/ازادي رادیو. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسیې څېړي.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي.
په پکتیا کې پیل شوې دوه ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده.
بیا لس کسې دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو ساتنمن زخمي شوی ده.
د فرا اوسیدونکو د برق د نشټوالي له کبله مظاهره وکړه. یو شمیر فعالانو په اوسنی حکومت کې د ښځو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ. په بل راپور کې اوري د نورستان قومي مشران او دینی عالمان وایي له خلکو غواړي پر ښځو د زور زیاتې مخه ونیسي.
دا د کفري رواجونه دا لري کوي او زنانو باندې بېګار م کوي. دا د انساني او د اسلامي څخه خلاف او کار دی.
دا هم اوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي په قاچاقي ډول اروپا ته روان دي. د ورکو ازنه دولتي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخواني قراردادونو کې د فساد دوسی او سیړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د شار جوړولو وزارت د لومړی سلو ورځو د پلان د څیړنې پر مهال دغه راز ټینګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په تړونونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي خارګوټو ټول پخوانی قراردادونه به څیړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصيږي او تر عدلي څارنې لاندې بنول کیږي. خغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکونکي باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه خارګوټي پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د خار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د خارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د خارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې لښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوي او د غیر پلاني خارګوټو پلاني کول په نوی غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وي، خو دا ژمنې څومره عملی دي؟ د ولسی جرګې د مواصلاتو مخابراتو او ښاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وایي د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لویو ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګي له ښاغلی غنی سره وای نو دا کار کېدای شوی.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوې دي دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین د څه مسله د وزارت دفاع هغه قرارداد چې 200 ملیون ډالر په سات کې وو او هغه کې واضح معلوم چې څوک څوک لاس لري بلاخره یې نه هم په شاش و. نو دا ناممکنه دی په دې دوره کې کثیر تا کې کنجي او یا کلیدي و سړي په لاس کې وای بیا یو څه امید و چې تر دوه یا درې کلو پورې یو چکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت تل رسیدو وروسته خپل اصلي لمړیتوب بللی. د خارګوټو او تجارتی ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب یې مهمه برخه ده، د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو د وروسته مودې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي، او باور دادی چې په دې ستونزه کې د دولت جګپړي مامورین ښکیل دي.
ومردل چې افغان حکومت پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو او نورو ستونزو ته زمینه برابره کړې ده. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې له تېرې شنبې ورځې راهیسې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده، چې په نتیجه کې د سیمې اوسېدونکي هم د چارواکو په خبره چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته راوتلي دي. نور حل له سیمې د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ دوه ورځې نښته شوې او په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل دا مني چې په څمکنیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې او پکې یو محلي پولیس وژل شوی، یو ملي پولیس زخمي دی، او په خبره یې دیارلس تنه وسلوالې وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي.
ملی اردو، ملی پولیس، سرحدی پولیس، محلی پولیس ټول سره په ګډه باندې دښمن باندې تعرض وکړ. زیارتو نتیجه کې دیارلس کسه دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو صدرمن زخمي شوی ده. فعلا په ساحه کې خال خالده نسته، از خاص جګړه نسته، دښمن تښتېدلی ده.
نوموړی که څه هم د جګړې په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو د سیمو اوسېدونکي وایي چې په سیمه کې جګړه د سیمې د اوسېدونکو په ملاتړ چې له محلي پولیسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي روانه ده. د سیمې یو تن اوسېدونکي حاجي سخي د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې قومي اربکیو د محلي پولیسو ملاتړ کړی، وسلوال یې په شا کړي، خو که دې خلکو ته د حکومت مرسته ونه رسېږي ښایي پر شا تک ته اړ شي.
ټول قومونه وتلي دي، اوس دلته ډېر مختلف قومونه دي. ټول غرو کې د غلول وردینې نیولې دي، ښکته دغه ټول خلک د موږ خلک قومي اربکیو روباسلی ده ورغلي دي. ټول هغه دې سره په څنګ کې ولاړ دي، هم یو محلي پولیس دی، یو قومي اربکیو ده، دغه هم ورغلي دي. نو ملاتړ یې کړی ده، هوایي ځواک نه وي او هغه د لږ اکمالات په شا کې نه وي او د حکومت حمایه نه وي. نو دا خلک کلیوالي خلک دي، یو بند کرتوس لري، مرمۍ لري، دا خلاصېږي.
دا نوموړي خبرې د پکتیا ولایتي شورا ځینې وکیلان هم تاییدوي، وایي چې دا ولس په همکاري افغان ځواکونو له وسلوالو سره په جګړه کې پرمختګ کړی دی. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د تېرې شنبې ورځې څخه په څکمنو کې جګړه پیل شوې او لا هم په شدت سر روانه ده، او په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه داسې نظر څرګندوي.
جګړې په ترڅ کې د محلي پولیسو د یو سرټیم په ګډون دوه تنه وژل شوي، یو تن ټپي دی، او ویل کېږي چې په عین حال کې نه تنه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي دي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي او نور ګڼ شمېر ټپیان هم لري.
نوموړی دا هم وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوالو له منځه وړلو لپاره له مرکز څخه جدي ګامونه واخلي، کنه په خبره کې جګړه همداسې دوام وکړي د څمکنیو په ګډون څلور نورې ورڅیرمه ولسوالۍ به هم سکوت سره مخ شي. دا تاج محمد منګل په خبره چې په پکتیا کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو یوازینی لامل د ولایتي امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي ده، او په خبره کې چېرته همغږي رامنځته نه شي او ځواکونه یو د بل مرسته ونه کړي ښایي ولسوالۍ یو په بل پسې له سکوت سره مخ شي. په څمکنیو کې دا جګړه په داسې مهال کې کیږي چې وسلوالو د پکتیا په سیدکرم، احمد خیلو، زرمت، احمد آبا او ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار 14% کوچنیان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه اختصاصي ده. کندهار د روغتیا ریاست مسولین وایي چې جنوب د افغانستان په کچه د خوار ځواکۍ په مرکز اوښتي او ډیری کوچنیان په اورزغان ولایت کې په دې ستونزې اختصاصي دي. دوی وایي چې ځینې پروګرامونه یې پیل کړي چې هر میاشتې په مرسته په لسګونو کوچنیان تداوي کیږي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د خوار ځواکۍ د زیاتېدو علتونه څه شول سوي دي؟
سالی صاحب، ساسوریدونکو هم سهر نیکمرغه. چارواکي ملتونه فقر، بېسوادي، جګړه او د کورنیو لخوا کوچنیانو ته نه پاملرنه په ګوته کوي. دوی وایي چې سره د دې چې د یو شمېر مرستندوی ادارو لخوا د خوار ځواک په برخه کې دغه چې تاسو درملنه هم روانه ده خو بیا هم یاد ناروغي مخ پر زیاتېدل. د کندهار د امیر اختیار اسد د تقریبا مشر احمد الله فیضی وایي چې په تېر یو وخت کې دوی د سره سلیپ د ټولنې کانګرس ته د خوځښتونو په برخه کې کار پیل کړی چې په دې ترڅ کې یوازې په 1993 کال کې د 2000 کوچنیانو درملنه سره دوی دغه راز وایي چې د کوچنیانو تغذیه د برخې په برخه کې بته د ټول افغانستان په کچه دغه ناروغي په جنوب زون کې زیات ډېره برخه په روزګان ولایت کې تشکیلوي. د دې تر څنګ د کندهار میرویس روغتون ته هره ورځ کوچنیان چې په خوارځواکۍ ناروغي راوړل کېږي د دغه کوچنیانو د منډو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي په ولسوالۍ کې دا ډول پېښې زیاتې دي خو عام خلک نه پوهېږي چې دغه ناروغي درملنه شونې ده.
او روغتیایي چارواکو خپل کورنیو ته څه لارښوونه وکړه په دې خاطر چې کوچنیان په دې ناروغۍ اخته نسي او یا هم کومې نښې لري چې دوی د دغو نښو په لیدلو سره روغتیایي کارکوونکو یا هم کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فرض دی چې د ناروغانو درملنه کوي. د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوچنیانو ته درمل او خواړه وړیا ورکوي. د شاتر څنګ په سیم بالا کلوسالي کې هم دغه ناروغي د درملنې مرکزونه جوړ شوي دي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې ومرودل چې د افغانستان په جنوب کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذی ستونزه په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. بلخوا په ننګرهار کې د دولت د دوو مخالفو وسلولو ترمنځ نښتو د دې ولایت د پوهنې پر بهیر منفي اغیز کړی دی. شاه محمود شینواری دغه مسله تعقیب کړي. شینواری صاحب ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه منفي اغیز چې چارواکو یې یادونه کړې څه دی؟ یعنی پر پوهنې دغو ناامنیو یا نښتو څه اغیز کړی؟
ډېر زه تمنا سالي صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ویل د یوې اونۍ نه زیات وخت کې چې د ننګرهار په لور پرتو یو شمېر سیمو کې د دولت دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانه دي چې دغه نښتې نور وسلوالو کې څه پای ته رسیدلي ولې په چین سپینغر دوی په لرو سیمو کې دغه نښتې لا اوس هم شته. وخت نا وخت د دوی ترمنځ ډزې کېږي. دغه جګړې خلک وایي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې خپل اولادونه ته اجازه ورنکړي چې دوی خوندې او تلاشي. همدا مسله مو چې د ماریخ سیاست چارواکو سره شریک کړه. دوی هم دا تایید کړل چې په ځینو سیمو کې چې دغه ډول جنگونه رامنځته کیږي نو هغه مهال خوندې تړلې وي. د ماریخ سیاست مطبوعاتي مسؤل اسې شنواری ویل چې دوی ته ملري چې دغه جنگونه ختم شي او مهال نه وسی نو که چېرته بیا هم دغه جګړو دوام وکړي نو دوی مجبوره دي چې دغه ناامن سیمو زده کوونکو لپاره په نورو امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
شنور صاحب په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو دغه راز د طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه په دې وروستیو کې زیات راځي. که څه هم مستقلو منابعو د تلفاتو ارقام او د جګړې څرنګوالی نه دی تایید کړی، وروستي معلومات څه وایي چې دغه جګړه اوس هم روانه ده که ختمه شوې ده یا کمه شوې؟
د ورسی جزئیات موږ د سیمې د خلکو نه ترلاسه کړی دی. یو د کومه ساحه کې چې دغه دوه ډلو ترمن نښته تر سره کیږي وخت نا وخت جنگ کې دي. دواړو یو بل ته په پوسټي اچولې دي او په خپلو مغه پوسټو کې ناشتي. دغه ساحه ته نه عام خلک ورتل شي او نه هم امنیتی چارواکي ته ورغلي دي. په همدې خاطر دوی دغه پونه شریک خو د سیمې د خلکو په خبره باندې چې په وقفي ډول باندې دغه دواړو ډلو ترمن وخت نا وخت جنگونه کیږي چې تیر ورځې نا وخت پورې هم د اچین ورسوالۍ په دغه لری پرته سیمه کې چې د تورغر په نامه یادېږي چې دا د اسفینغر ورسوالۍ پورې هم مربوطه ده دلته تر نا وخت پورې دغه جنگ دوام درلوده. دوی وایي چې تلفات لري خو دغه تلفات والد علی په خپل هغه ته دیتم شمیر نه معلومی کی خو زی په خبره باندې تلفات ته ولې جغ ته هوته ورته نشي کولای نو لاوس فورې زی دغه څه حل نه دا اوسم یو بل ته پوسټو کې ناشتي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو پر زیاتېدو او پر معارف باندې د دغو ناامنیو پر غیظ باندې سره خبرې کولې.
خوشحال خان آرامدار له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې په هلمند کې ښوونکو احتساب کړی، دوی د ځمکو لومړی غواړي خو څوک یې ورسره نه مني. جانباز فهم له زابله د زابل د مرکز کلا د چونی علي لیسه ودانۍ نه لري او زده کوونکي یې په یو کرایي کور کې زده کړې کوي. چپان په بلځای له کندهاره د عامو خلکو تښتونه غندو، دا کار باید ونه شي ځکه چې منفي نتیجې لري. عبدالله بیا د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره خلک زیاته اړتیا ورته لري. عبدالمنان د هلمند د مادي ولسوالۍ له سیستاني کلینیکي چې په دې سیمه کې د امنیتي پوستې جوړې شي ځکه چې نامني پکې زیاته شوې ده. محمد رئیس لیکي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب شوی دی. سمیعالله حلیمي تندر له پکتیا لیکي چې اوسنی افغان دولت یې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې د تیرې ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د برید مسؤلیت طالبانو اخیستی یا ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه برید ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لویه پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال ستریټ جورنال ورځپاڼه لیکي په دغه حمله کې د افغان ملکانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکوونکي وژل تایید کړی دی. وال ستریټ جورنال لیکي یو پول چې په 2001 کال کې تاسیس شوی افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلا مشوره ورکوي او همې په دې هیواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقونو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال ستریټ جورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړي او تیرونه هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنتو ستار ورځپاڼې د کابل په پرونی حمله کې د وژل شوی بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړی چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکدارو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي دیرش کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شنډولو په پیښه کې غوڅ شوي وو اوس دوه هندي لاسونه لري. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم چې درې کاله مخکې لاسونه پرې شوي وو په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته څلور میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندوستان ټایمز وړاندې لیکي عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی وو د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ لاسونه پیوند کړل. د ورځپاڼې په وینا له شلو زیاتو جراحانو او د بېسده کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې تیره میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی وو. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډېر ورځني کارونه ترسره کولای شي او 9 میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا عبدالرحیم به لومړنی افغان وي چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
د شوزو د حقونو د ملاتړ ځینې فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د شوزو د وړتیا لوړولو لپاره په دولتي ادارو کې د هغوی رول ته جدي پام وکړي. په عین حال کې د شوزو چارو وزیر وایي د په دولتي ادارو کې د شوزو د ونډې زیاتول د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي. تفصیل د ناجی صفی پر پور کې.
یو شمیر خزینه فعالانی په دولتي درو کې د خزو وانډه د قینات وړ نه غني او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي. د خزو د حقونو یوې ملاتړې او د ولسی جرګې غړي فوزی کوفی د یک شنبه په ورځ د جندر د پرختیا او د خزو وړتیا لوړولو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د خزو چارو وزارت باید یوازې د پالیسۍ په جوړولو تمرکز ونه کړي.
ما تقاضا مو از وزارت امور زنان ای بود کې تنها
د خزو چارو له وزارت خزمن غوښتنه ده چې دوی تمرکز باید یوازې د پالیسیو په جوړولو نه وي بلکې دوی باید اجرایه رول هم ولوبوي. موږ له ټولو دولتي ادارو سره تبه وکړو چې خزو ته د کار زمينه برابر شي خو دا کار یوازې کالیګنډل باید نه وي ځکه چې افغان میرمن له دې څخه هم وړتیا لري.
میرمن کوفی همدارنګ ویل تر هغه چې افغان میرمنې له اقتصادي پلوه خود کفا نشي نو د دوی ونډه به په بیلابیلو برخو کې کم رنګوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې ادارې یو ایس ایډ د افغان میرمنو د وړتیا د لوړولو لپاره د پروموټ په نوم پروژه پیل کړه، خو دا مهال لیدل کیږي چې بیا هم افغان میرمنې د وړتیا لوړولو او د کار موندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخې دي. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د یکشنبې په ورځ دې کانفرنس ته په وینا کې وویل چې په دولتي درو کې د ښځو د ونډې زیاتول د دوی د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري.
امون شکل کې تامین و نظارت
هغه ډول چې د جندر تامین او څارنه د دې وزارت له اصلي ماموریت څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ښځو ته د امکاناتو او د فرصتونو د برابرولو غوښتونکی دی، د ښځو چارو وزارت د جندر د پالیسیو د څارونکي په صفت په دې برخه کې ژمن دی.
په عین حال کې د جمهوری ریاست سلاکار سلیمان کاکړ وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو وضعیت ښه شوی، خو بیا هم حکومت ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې نورې هڅې هم کوي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي کچېرې افغان میرمنو ته په رهبرۍ او نورو سیاسي برخو کې ونډه ورکړل شي، افغانستان به په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو شاهد وي.
ومردل چې ځینې فعالانو په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. بلخوا د نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو فیصله وکړه چې له دې وروسته به پر ښځو کیدونکی زور زیاتی ونه زغمي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د وانت ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت ازادي رادیو ته ویل د نورستان په زیاتو سیمو کې د کافرستان له وخت رواجونه موجود دي، په کومو کې چې پر خزو د پټو کرکیله او بخر لو د غنمو غوبل جرند کول له غرونو د خاصو راوړل او نور دودونه شامل دي.
خپل په لاس باندې قلبه کوي د غویانو په دغه نه خپل لاس باندې یو څه علاقونه کوي په هغه باندې قلبه کوي او اسباب دي دا یو
هغه وای اوسې پریکړه کړې چې هیڅوک حق نه لري چې پر خزو شاقه کارونه تر سره کړي.
دا د کفر رواجونه دا لري کوي او زنانو باندې بیګار مکوي قربه مکوي بار موړي دا د انساني او د اسلامي څخه خلاف او کار دی کوم چې زنانو باندې ظلم دی او دا ونه کوي.
مولوی رحمت الله رحمت وای په نورستان کې د همدغو شاقه کارونو لامل خزینه شي کولای چې تعلیم حاصل کړي. کچیرته سړی په روان 2015 زیګدیس کال کې نورستان تلاړ شي نو د پوخا په سیر به وویني چې په اکثرو نه هوارو پټو کې خزي په کرکیله بوخت دي، په لاسونو کې ل لرګیو جوړې شوی وړي الی نیولي او لګي وی د غنمو او جوارو هر بوټی ته د اوبو ورکولو لپاره لختي باسي چې دا یو سخت کار او د هر انسان ل وسوت لیدي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښنه په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي. د فراولایت د مدني ټولنې استازو او اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برق نشټوالي له کبله لاریون وکړ. د دې په خبره فراولایت له څو کلونو راهیسې برېښنا نه لري، تر اوسه چا د دې ستونزې حل ته پام نه دی کړی. دوی د اعتراض په ډول یو څراغ د فراولایتي چارواکو ته ورکړ تر څو د هیواد ولسمشر شرطه ډالی کړی. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
دا د فرا ولایت د مدني ټولنو او د ولایت د اوسیدونکو ژغ دی چې وایي موږ برېښنا غواړو. دوی د ولارم په ترڅ کې یو څراغ د برېښنا د نشم په اعتراض د هیواد ولسمشر ته ډالی کړ. د دوی په خبره له څو کال راهیسې فرایوال ته ژمنې ورکړل شوې چې برېښنا به ورته برابرېږي، خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی.
د نورو بنیادي کارونو لپاره وادي ورته مرګ ته اوس پورې مرکزي ادارې او محلي ادارې ودي پروسې ته چندانې توجه نه ده کړې. تاسو ویناست خدمت ډول څراغونه موږ برابر کړی دی چې ولایتي شورا او ولایت وړاندې کړو تر څو د همدې طریقې څخه زموږ ځکه مرکزي ادارې پورې ورسېږي.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا د برق د نشتون په کار کې د برېښنا ریاست پړ بولي. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګ چې د دغه اعتراض کوونکو سره خبرې کول وویل چې څو ځلې هڅه کړې د ایران څخه د برق د لین غځولو پروژه پلې کړې، خو د برېښنا ریاست په دې اړه همکاري نه کوي. دغه خبره د فراه ولایت د مدني ټولنو برابر شوی څراغ به د برېښنا ریاست د رئیس کور ته ولېږي.
یا رئیس د برېښنا دروغ وایي، کنه دغه رئیس صاحب ته چې کابل ته دي د سره د سره په ټلیفون کې د فرق خبره، وکیل صاحبانو سره غږېږم د فرق خبره، چې رئیس جمهور سره غږېدلی هم د فرق خبره. اوس میسج ستاسو راغی دا پیام، زه به دا نن شپه رئیس جمهور ته ستاسو دغه په دفتر کې به ستاسو پیام ورسوي.
د فراه ولایت د مدني ټولنې فعالان او اوسیدونکي وایي که فراه ته تر راتلونکې یوې میاشتې پورې برېښنا برابره نه شي نو په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. ټاکل شوی وه چې فراه ولایت ته د ایران څخه د بک د لین له غځولو پروژه درې میاشتې مخکې پلی شي، خو دغه کار د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی.
ومردل چې د فراه اوسیدونکو د برق د نشتوالي له کبله مظاهره وکړه. په دې وروستیو کې د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي هم په د ستونزې اخته دي او ورته شکایتونه لري. اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان ولایت پخچی ولسوالۍ کې د ورستیو ناامنیو له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښېدو ته اړ وتلې دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ سوی و. سعودي عربستان له یو پاکستانی سړی نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. یوه لیبیایي مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. او اروپایي ټولنې د مصر لرې کړې سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه وغندله. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه لایک او خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/ازادي رادیو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي امنیتي ارګانونه باید د هیواد د ټولو علمي مرکزونو او پوهنتونونو امنیت ته تدابیر جدي کړي. دا په اصل کې د چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یو چاودنه کې دوه استادان ټپیان سول. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د روانو ناامنیو نښې په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هم ولیدل شوې. د پیخو د علمي مرکزونو او په تیره د کابل پوهنتون استادان او محصلان اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یوې چاودنه کې د دې پوهنتون دوه استادان ټپیان شوي دي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې پوهنتونونه او داسې نور علمي مرکزونه د علم، پوهې او تحصیل ځایونه دي او امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې امنیت ته زیات پام وکړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بیشتر تلاش داشته که جوانان ای وطن
د لوړو زده کړو وزارت زیاتې هڅې کړې چې د هیواد ځوانان لوړې زده کړې وکړي او د هیواد په ودانولو کې برخه واخلي. موږ له امنیتي ارګانونو څخه غواړو چې د دې مرکزونو امنیت ته تدابیر جدي او پراخ کړي.
خاغلی نوربخش دا هم وویل چې د لوړو زده کړو وزارت هڅې کوي چې دغه ستر علمي مرکز نه یوازې دا چې له نامنیو څخه خوندي وساتي، بلکې هیڅ ډول سیاسي کړیو ته به پکې د فعالیت اجازه هم ورنه کړي. د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون په انګړ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو، خو څرنګه چې رسمي وخت پای ته رسیدلی و او د استادانو او محصلانو ګڼه ګوڼه کمه وه، زیاته مرګ ژوبله یې رامنځته نه کړه. راپورونه دا هم وایي تیر کال د کندهار په پوهنتون کې پر رڼا ورځ د والي ویان قدیم پتیال په ډزو وبژل شو. سربیره پر دې ویل کیږي چې د ننګرهار له پوهنتون څخه هم کله ناکله د نامنیو د رامنځته کولو خبرونه خپریږي. د کابل پوهنتون محصلان وایي چې د علم زده کړه سوله ییز چاپیریال غواړي. دوی وایي که د دې پوهنتون امنیت خوندي نه وي پر لوړو زده کړو به ناوړه اثر پرېوځي. د عبدالجلیل په نامه یو محصل ازادي راډیو ته وویل.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتی ورګونونو د خواهش لرو د خواهش لرو چې دیری د کابل په هنتون همدارنګه نور په هنتون نه چي دي امنیت باید په جدي توګه دي دونه سي ځکه دا یو تعلیمی مراکز دي چې دغه زینه د افغانستان کوم آینده نسل چې همدغه زینه تعلیم دي تعلیم حاصل کیږي او دغه زینه جامع ته تقدیم کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د علمی مرکزونو او پوهنتونونو اهمیت ته په کتو سره امنیتی ارګانونه هڅه کوي چې د داسې ځایونو امنیت خوندي وساتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی راډیو ته وویل
پانتونونو لپاره موږ تدابیر لرو د څو کال راهیسې یعنې هېڅ داسې کوم پیښه نه ده شوې چې کلی جات کې زموږ تدابیر پرون د حادثې وروسته به نور هم لا زیات شي. موږ به هغه ضروري تدابیر چې پانتون لپاره مهم دي هغه به تر لاسه لاندې ونیسو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شپږ دېرش پوهنتونونه او د لوړو زده کړو دولتي عالي مؤسسې او د لوړو زده کړو شاوخوا یو سلو لس خصوصي عالي مؤسسې فعالې دي چې سبا د درې لکه محصلین پکې په تحصیل او لس زره استادان پکې په تدریس بوخت دي. کارپوهان وایي د هیواد راتلونکي همدغو محصلانو او د علم او پوهې زده کوونکو پورې تړلی او حکومت ته پکار ده چې د دې سکتور پراختیا امنیت او سمبالولو ته زیاته توجه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو لیبیایي چارواکي خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانی سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یو عالي رتبه چارواکي ویلي چې قاچاقبران د داعش کسان د غیر قانوني کډوالو په ډله کې پټوي او د مدیترانی سمندرګي د لارې اروپا ته رسوي. دې خبر په اروپا کې جدي اندېښنې پرولې دي. د احمد تکل په رپورټ کې نور جزئیات واوري.
یو لیبیایي مقام وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي په هغو کشتیو کې چې غیر قانوني کډوال اروپا ته رسوي په قاچاقي ډول د اروپا هیوادونو ته ځي. د لیبیا د حکومت یو سلاکار عبدالباسط هارون رسنیو ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلوال د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دا معلومات له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي دي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه دي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. له دې مخکې ایټالوي او مصري چارواکو هم خبرداری ورکړی وو چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي کولای شي د مهاجرو په کشتیو کې ځانونه اروپا ته ورسوي. دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې سږ کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال له هیوادونو څخه د کډوالو یوه لویه څپه اروپا ته رسېدلې. د مدیترانې سمندرګي لاره له خطرونو ډکه ده او سږ کال له 1100 زیاتو کسانو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. په 13 اپریل میاشت کې د شاوخوا 1100 کډوالو لومړینه د دې باعث شوه چې اروپایي ټولنه په دې سیمه کې د څارنې ماموریت په بشري دلایلو پیاوړی کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی 13 اونۍ د مدیترانې سمندرګي له لارې د کډوالو د مهاجرت د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د مرستې غوښتنه وکړه. میرمن موګیرینی وویل اروپایي ټولنه د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د امنیت شورا پر مرسته حساب کوي، خو د دې خبر له خپرېدو سره چې وایي د داعش جنګیالي اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې شامل دي، تمه ده چې د اروپایي ټولنې د څارنې د ماموریت بڼه بدله او په امنیتي دلایلو لا نوره پیاوړې شي.
دورکو ازنو د لټې پروګرام په یو رپورت په سیاوي د لسیدې راخ کورد میشتي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د امریکا ملاتړ لزان سره لري. کورد میشتي غوښتنه کوي چې امریکا او متحدان یې باید ورته درنې وسلې ورکړي تر څو دوی په شتوګه د داعش پر ضد جګړه وکړي. خو له دې سره دا اندېښنې پیدا شوي چې کوردانو ته وسلې ورکول به د عراق تجزیې ته لاره ورکړي. تفصیل ملالۍ بشیر نوري.
له هغه راهیسې چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر دوبی د عراق ګڼ شمیر سیمې ونیولې. د عراق کورد ملیشیا چې د پېشمرګه په نوم پیژندل کیږي د امریکا د مهم متحد په توګه د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې رامنځته شوې دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې امریکا خپل هغه پالیسي پریښوده چې له مخې یې کوردانو ته په مستقیمه توګه وسلې ورکول منع و. امریکا له استرالیا غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو هڅو د برخې په توګه پېشمرګه ته وسلې او مهمات واستوي. له هغه راهیسې د ایټالیا او جرمني په ګډون نورو هیوادونو هم وسلې او مهمات ورکړي او د امریکا، برتانیې، فرانسې او نورو هیوادونو سلاکاران د پېشمرګه ځواکونو په روزلو کې برخه اخلي. د نړیوال کړکیچ ډلې یا آی سی جی ورستۍ راپور خبرداري ورکوي چې پوځي مرستې د کوم استراتیژي پرته ورکول کیږي. دغه راپور وایي دا وسلې نه یوازې له اسلامي دولت سختریز ډلې سره جګړه دوامدار کوي، بلکې په سیمه کې نور جګړې هم رامنځته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هیواد پارلمان ته تیر کال وویل امریکا او متحدان یې پشمرګته وسلې ورکول یو اوږدمهاله ستونزه ګڼي، خو وایي دغه کار ته اوس مهال اړتیا ده. په داسې حال کې چې واشنگتن او متحدان یې غواړي عراق متحد وساتي، خو پشمرګته وسلې ورکول د عراق تجزیه ته لاره جوړوي، ځکه چې کوردان د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له همدې کبله لویدیز پشمرګته د درنو وسلو ورکول بند کړل، خو کوردان وایي دوی دغه وسلو ته اړتیا لري ترڅو د اسلامي دولت سختریزي ډلې سره جګړه وکړي. پشمرګه وړې روسي وسلې لري چې ډیری یې د صدام حسین له ځواکونو څخه په 1991 کال او 2003 کال کې نیول شوي وي. کوردان وایي دا وسلې د اسلامي سختریزو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. په فبروري میاشت کې د بشري حقونو د څار ادارې راپور ورکړی چې وایي پشمرګه ځواکونو هغه عرب وګړي خپل کورو ته بیرته تللو څخه راوګرځول چې د عراق په شمال کې په جګړه کې بې ځایه سوي وو. د اگست په میاشت کې د عربو او اقلیتونو ترمنځ شخړې زیاتې سوي دي. د بلګې په توګه د کورد او یزیدی وګړو او عربو ترمنځ د اگست په میاشت کې هغه مهال شخړې پیل شوې چې اسلامي دولت سختریز ډلې ګڼ شمیر د عربو او کوردانو ګډې سیمې ونیولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. داغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسو ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورکوښوي عزیزان پیدا شوي دي. اوردونکو موږ ته ټلیفون کړی دی، پیغام پریښی دی او د دغو ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې د تاسو ایمیلونه هم را رسیدلی دي چې د پروګرام په ترڅ کې به تاسو ته وړاندې کړو. ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رښوا عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 24 24 40 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورت، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او هلته دغه پروګرام له سره واوري. دمون پته ده www.azadiradio.com او بیا هم azadiradio.org. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه ایمیلونه درولولو کوم چې اوریدونکو موږ ته لیږلي دي او دغه ایمیلونه به تاسو ته زموږ همکار سلطان محمد سرور درولولي.
عرفان چې د پلار نوم یې اکبر دی، یو کال شوی دی چې نوم یې رومل دی. کچېرې چاته معلومات وي نو په دغه شمیرې ته تماس ونیسي. 0000052 9. السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید یم. زما د عمل مسای خیر الله د مولا شرف الدین اخون زوی. دو میاشت کیږي چې د هلمند مرکز لشکرګاه د مهاجر کم څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي په دغه شمیره دې زنګ ووهی. 0000089225. پښتون يم د هلمند د نهر سراج څخه. زما ورور دوست محمد لسکاله کیږي چې لادر کړی. کڅوګه د پاړه معلومات لري او یا دا اعلان اوري نو ژر دې په دیش میرا اړیکونی سي. 0005 4 شپږ 8 0005 4 شپږ 8 4 1 1.
ایمیل نومو واوریدل. ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوا ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورکښوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. دغه دواړه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما دغه پیغام دی زال بری د هلمند ولایت ته د نادادي د سیمه ته ستا سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دي د 50 کالو دی، وایي زه ودود نومیږم، خپل د کوره ته نادراکه دی. هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 3. دغه زما تلیفون شماره ده، کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نظامي ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی، دغه دکان ته دې ځانه ورسي، بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
مده باغال شد مایو یک زورک به نمدک در دریا کاله کهیدی چی برک در یبا پسا مایو با در برو را ما کور وز بکن نهار که در ملسادار پا گونده چی در ساید خلاص و ازادی را دوی الان و کشی که داغا شمون پا جلال آباد که داغا حلق پیدا کرده دی یادی را ترابر یادی ادرس را کشی زبا شواسم سامده برو را یا ادرس را کشی زبر سماله سو در خیر سره یا حلق را ولی کنار کندهار ته راولی دغه سروالی ته دی راولی زب چې ورځم راولنی.
ګران اوریدونکو، تاسو د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورید. د مدک په باره کې مونږ تر اوسه په ډیرو پروګرامو کې تلیفوني پیغامونه خبره کړې دي، خو ما د ازادي رادیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د دغه محترم ورور د زوی پاک چې مدک نومیږي څه معلومات وي. خیر، د ده تلیفوني پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې اوریدونکو ورته تلیفون وکړي او د ده زوی ور وسپاري. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تاسو اس ام اس را لیږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته راولېږئ. محترمو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالفهمی چې د منالت د ګرنسیل ولسوالۍ خبره کوم. زما اولو الحد زاري چې راکې شپږ کاره کې د ماماګان د کور د کوټ څنګه غره کته ویلي د مسلمان ورو اسپیر یاد از ما اعلان اولیا ورځ پر فاسې په دې شمېر اعلان غوښتي کني بل به ولا وړیا د دان والا نه ورځ ما د ورو نوم دی عبدالباری. زما لمبان دی چې فرایا و یو دوه والد دی
خبر کی نا یو کریب رسمی دا ولیجان تنا سره تا دریا کال کی چیز دا پکنا لگی ګردی سر پر مخلي داسې ځوان دي، نو که څوک د څه اصل معلومات راځي یا د څور معلوم یا د اعلان اوري نو مسته دې دغو شمېرو سره تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه تاولاد هلمند ولایت د لشکرګاه خبره کوم. ما یو ورځ د شاولې په نامه د غلس کال کې چې ورک دی، د څوک د شوالیو په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اوریز ما سره په دغه شماره تماس ونیسي. سپر و سپر شپږ درود څلوېښت دو اویا نه پنځوس. سپر و سپر شپږ درود څلوېښت دو اویا نه پنځوس. نو زه د دغه خلکو سره غوښتنه لرم چې د هر ځای یا د هر چا سره د هر مسلمان ور سره زموږ سره په دغه شماره تماس ونیسي د په اړه معلومات راکړي.
ہلو السلام علیکم زبر ایمن ہدایت مساکرات اور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سائس پر اگے کیم میں واقع اور کرے دا تو اور کی جی تو دا یعنی میں اس کی تقریبا کہ جوانے دے او او وے او دیر نو سوان کہ سنزرے دا کما دے دے دنگر سلے دے تقریبا تلوی شو تنزو سو تو پر شو فائ کے دے هر چا ته کې معلومات دي ما ته په دغه شماره زنګ وې 0 0 4 9 5 6 9 0. هر چا که دا معلومات مو سره کوي نو ډیره مهرباني به مو وسلام.
آزادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
یا اورور دی محمد ابراهيم نميږي د هند ولایتي د نويده ولسوالي دي شاولي زوي دي د لاشم لسوي څلور کال کیږي چې د کور څخه تللې دي. کچیر څوک پاړه معلومات ولري په دغه شمیره دي موږ سره تماس ونیږي 0 0 8 2 3 4 8 9 10 خپل شرني دي تر لاسه کړي.
بله السلام علیکم، زه عادل خانای کیسریم د ایلمن ولایته نزالی ولسوالۍ د شوالې ورځ څخه ستاسو د ادبی راډیو د پیغام درځنه اله کوم چې هم پښه کچا ماشر سی زه به ورته ما نه بل نه دی چې په جنو کا وی دی دا څنګه کار کی شران سره دی دا یو خاصه نظره کا سوی دی کدی زما ځا خوري د غلمبر ته جوړ وي پر و سی پراته د دې نه څلور انده او کې یا بل یو په دې حاله معلومات لري د غمر ته بیا موږ وي څه پر و څه پر اته د دې نه څلور نه یو یا سلام بشکران.
السلام علیکم، زده رادیو کارکون کو دونکو ته سلامونه وایم. عبد الواسی او پام هلمند نه اړیکې نیولې ده. زمایو د کاکا زې د درنیا سکیږي د کور نه درکه به دا نانیا غانو نیو دی کچا سره پاتې ما سره په دې شمیره اړه کوي چې ټلیفون شمیره نه ده 0 0 2 2 3 2 4 2. یو ځل ټلیفون شمیره بیا تکراروم 0 0 2 2 3 2 4. کچا سره معلومات ما سره په دې شمیره اړه کوي چې دا د خپل شیرنی تر لاسه کړی. ازادي رادیو زنده باد، السلام علیکم.
نلکه بولا د کندهار ولایت څخه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زمو یو قریب دوست د کریم په نامه د زکم زی د اتو نمیاس کی د قاسم په د علاقه سره د شپې د کور ته خلګو نه درک کړی ده. موږ ته په حق له معلومات نشته که هر مسلمان ورور په دغه په حق له معلومات لري موږ ته په دغه شماره تماس ونیسي 0 0 1 5 0 0 4 0 0 1 5 0 0 4.
زابل د ولایت څخه زه محمد تاوز دا پیغام پریدم چې د شوروي په وخت کې زما یو برادر د کندهار په ولایت کې ورک شوی د چلو نشانه یې دغه ده دا کین لاس یې کښته شوی د پروژه پریده. هر مسلمان ورور که د دې زما د ورور مراد خان میږي په هکله یې څه معلومات لري پر دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 4 4 9 0 2 1 4. دا لمبر به یواری بیا ووایم 0 0 4 4 9 0 2 1 4. وسلام.
سلام علیکم، زه شاهدایم د بارګست ولایت د غورماشي ولسوالۍ د خاتون د کریه. ما یو انډیوال دی برانه دیم په نامه ورس دی د واته میاشت کې چې د کور وتلی دی ایران ته تللی وو او ډېر امر سکړو یو زنګ موږ ته ولې دی بالا خبر نه لرو چې مې چیرې په کوم څه مې کړی چې چیرې دی زما راغلی دا د پاک څه معلومات لري تاسو شما راځي زنګ وې 0 0 8 9 1 4 0 0 8 پر دا لمبر دی زنګ وې کله زما راغلی او سلام علیکم ازادي.
السلام علیکم، زه په زلرابی لغمان ولایت
پارسو خلصواری سارے گورشن گاؤں سے زحمت در کم روزان یہ ما یوتر ورک دا دے دامان پنام بانے مشہور پا داود دا دغه ډیر کاله کېږي چې ایران ته تللی ده مړه ژوندی ورک ده د پلار نوم یې ده ملا محمد الدین د ورور نوم یې ده جمال د بل ورور نوم یې ده صابر که څوک په دې په هکله معلومات لري نو ما ته په دې شماره ټلیفون وکړي یا دا خپلی ما آواز اوري نو په دې شماره ما ته ټلیفون وکړي صفر اته اویا پنځه ویشت اته شپېته دوه سوه پنځه شپېته وسلام
سلام علیکم زه خانزاده د روزګان ولایت د چرشنود ولسوالۍ د فوټ د نویل څخه خبره کوم زما یو ورور چې عمر ولسکلنی دی د معلم په نامه د پنځه میاشتې کېږي زموږ څخه نظره کړې نه که چا ته د ده په هکله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووي 0908 9 0 2 2 شمېره یې واري بیا تکراروم 0908 9 0 2 2 وسلام
ته ټول زواري خبره کوم ما ورو ده درې کال کې شوره کنه اختر ګول شپخت محمد مشوره دی نن په دې شمه شرط ته معلومات لري په دې شمه راځي ما ته زنګ وي 0202 2 4 3 2 1 بل شمه راځي په دې شمه راځي ما ته زنګ وي 0203 9 8 4 5 5 5
بله زه محمد نزیل ایلمان ولایت از درجه ټول سوالی ده کوچی ده منتخان ده کلی وسیدون کم ما خپل د جوړ مزه تا کاز ما ورونه دی هریو له کولن سرور نور محمد عزت الله زه خپل محمد ندی بلور مده اسمت الله نکي ولا ما دا غوړ چې نور محمد نو میری د سوال اسکاله د لاس کاله په شاوخه کې ریښ نظر کړی نوشته یې سپته نشته کله ما زغوري کده کم دوست او انډواز ما زغوري مشته په دغه شمیره ټلیفون زنګ وای 0 3 3 1 4 2 5 1
زه تا اولاد ایلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی د لس کاله کې شهرت دی شاولي نومیږي که د شاولي په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د رضبه پیغام اوري زما سره دې په دغه شمار تماس ونیسي 0208 3 2 5 2 9 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0208 3 2 5 2 9 5 څوک د دې په اړه معلومات لري یا به خپل دغه اعلان اورید نو سره په دغه شمارو تماس ونیسئ مننه د خدای
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو واځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي خپل ورکښوي عزیزان ورټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریلی وسی خو په یاد لري چې ازادي رادیو د سهار لونه د مزدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.